محمود مرهون. اوردونکو د مشال ډیو په یو بل غړې کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه ومنې هله لرم چې روح او جوړ دېستي په وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړې کې با تاسو ته خبرونه دروو له هغه ورستو یو شمیر ریپورتونه لرو په نړیوالو او کورنۍ ورسپانو کتنه به هم دروو خو لومړی ورزو ګولیاسته چې تاسو ته ست تازه خبرونه وړاندې کړي. افغان چارواکی وای په کابل کې اسپین سفارت سره نږدې وسلوال برید کې یو اسپانوي امنیتی اهلکار او سلور پولیس والا وژل شوی. پاکستان وای په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزه کمیټي جوړوي او د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې سلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن مشال اړیکې ویل چې دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 5:30 بجې پایته ورسېدل. د ښاغلي صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او سلور نور میلمستون ته ننوتي وو. صدیقی وایي عملیات رو روان وو او دا هڅه کېدله چې د میلمستون دننه کسان وژغورل شي. نوموړی وایي په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار وژل شوی. د دغې حملې ذمهواري د ملا اختر محمد منصور وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د سلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چھ دا مری ٹو یا دا خبرات رو دے سلسلے دوین پڑاو بکل پیل شی خو لگ تر لگا پراتن کو رزو کے بعد سولی دا خبرات رو یا پروسہ پیل شی نو لکس تنگا چھ دا محل حل تا جگل لگا سارا مدا نو دا یا خو وقت دے او ہیلا دا چکے چھر دا سولی خبر اتری پیل شی نو خائفی نتیجی بور کری.
دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمانستان ته رسیدلې دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پروژې د پرانستې په دستور کې به د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. د ټاپي د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته رسول کیږي. بلخوا د افغانستان د قانونو او پټرولیم د وزارت وایان محیدین نوري پرون مشال اړې ته ویل د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانسته کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې دا ټاپي پروژه د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړ رتبه استازو په موجودګۍ کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې ترڅنګ به سبا ته یوه بله وړه پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې ده خو له ټاپي سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان ګیس پایپ لاین 1,700 کیلومتره اوږد دی چې 250 کیلومتره به یې د افغانستان له لارې له خاورې تیریږي. امریکای چارواکو پرون ویل چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوه افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي. د امریکا د هوایي ځواکونو چارواکو ویل چې امریکا له ننوتو مخکې د دغه کسانو په حقله پوره تحقیقات شوي دي او کوم دلیل نشته چې دوی به خطرناک وي. د میرویس کوهستانی او شیرزاد روح الله په نامه دغه دواړه افسران د دیش افغان پایلټانو او نوي انجینرانو د روزنې پروګرام کې امریکا ته تللی دي. تیر کال هم درې افغان فوزیان په امریکا کې یو فوزي اډې څخه لادرکه شوي وو چې وروستو د کینډا سرحدي ساتونکو دغه هیواد ته د ننوتو پر مهال ونیول. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایند مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره روانې هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزي ایشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشرې میرمن سیلسیت ویلاندر مشال ریته ویل موږ به د مینس موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارنو چارو وزارت وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو له اوکراینی بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلهوالې ډلې لخوا تختبل شوی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خپره کړه او په هغې کې ویلي هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري راوړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه مولا موسی الصدر په 1988 کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لادرکه شو. په ویډیو کې ښکاره شوې چې سلویخ کنن هانیبال ډبول شوې ځکه چې یو سترګې تور ښکاري. خودو ویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. لا څرګنده نه ده چې هانیبال قذافي چې له یوې لبناني ښځې سره واده کړی کله تختول شوې. او وروستۍ خبر د عراق وزیر اعظم حیدر البادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د ده په ویب پاڼه خپور شوې، ابادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر وکړي چې له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زره وباسي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویل د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اونکو خبرونه مو له مشال رادیو ورزل تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې به واوري د کابل د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې د څلور پولیسوالا په ګډون همداراز یو هسپانوي اهم وجل شوی او یو پولیس او ونور جوبل شوی دی. بلخوا پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستوره کې د ګډون لپاره نن ترکمانستان ته رسیدلې. په یو کارپو وایي د ګیس پایپ لاین د دغه منصوبې پر وړاندې ډیر خندونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکا منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي، نو دا پایپ لاین سرته نشي رسېدلی.
د قبایلي سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په دغه سیمو کې سرکاري سکولونه بند پراته دي.
چې یو امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېرو
زمونږ سبقونه ضایع شو. مونږ د استادان ناراضي د دې وجې نه دوی مطالبه ومنلې.
او د باختر ستوري په نننۍ خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت هم لرو.
یو غنم رنګ مې خوښ نه وي چې په بل پسې زم، زدو ککړې يم غنم تند نه.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لري اوس راوسی.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې د کابل شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وجل شوي، یو پولیس او ونور جوبل شوی دی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن مشال لري ویل چې د دغه حمله د شندول لپاره عملیات ټول شپه روان وو او سهار 5:30 بجې پای ته ورسیدل. د کاغلی صدیقی په خبره د حمله کوونکو شمیر 15 وو. همداراز نوموړی وای په دغه حمله کې یو هسپانوي امنیتي اهلکار اهم وجل شوی دی. د دې حملې ذمہواري د مولا اختر محمد منصور او وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. لږه شیبه وړاندې مو پر دې اړه په کابل کې له خپل خبریال اسدالله لودین سره خبرې وکړې. نو راځي چې په ګډه وګورو.
موږ څو شپې وړاندې د دې حملې د تازه جزئیات په اړه د کورونا شهر وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي وایي چې د دغې حملې د شنډولو لپاره تصفیه عملیات د سهار تر 5:30 پورې روان وو. دی وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تبه وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوي دي. د ټپیانو د شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او وو ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته. خو ښاغلی صدیقي وایي چې څو شپې وروسته به د دغې حملې په اړه خبریالانو ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام 6:00 د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په 14 سره پیل شو او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنۍ یو میلمستون ته دننه شول چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیې سفارت پورې اړوند و. خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیې د سفارت وو او که څنګه. خو دا ټولې پوښتنې به وروسته د کورونا چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي په یو خبري کنفرانس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی او هغوی هم څو شپې مخکې په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغه حمله کې ښکیل و چې یو موټر بم چاودنه کړي او درې نور دغه میلمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنیانو ته د مرجوب له ادعا کړي خو دغه کشمیر حکومت ادعا چې دوی یادې چې د شلو په شاوخوا کې بهرنیان وژلي دا تر اوسه افغان چارواکو نه دی تایید کړی. خو اوس د ښار او وضعیت بیرته عادي شوی دی. خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي او همدې تلاشۍ د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تیرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
د کابل په شیرپور سیمه کې د سپین سفارتخانې سره نږدې د طالبانو برید پر داسې مهال شوی چې پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چلو سلاحکار سره تجهیز پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال ویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. د ویل چې افغانستان کې د من ټینګېدو یوازینۍ لار خبرې دي او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلی دی. که څه هم د ومنله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه څه ویل به له وخته وړاندې وي خو زیاته یې کړه چې په دې لړ کې بعد د کمیټې د څلور وړو غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار کوي. دوی ویل وسو وخت ښه دی چې د مری د خبرو پروسه بیا راژوندی شي. سرتاجیز ویل چې د ایشیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. نور تفصیل له پېښور زموږ خبریال زپی مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاجیز وایي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبرې چې صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په اشیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله او ویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکل پیل شي خو لک تر لګه پراتن کورز کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخي نتیجه به ورکړي.
تو ان کا بخاطر خواه نتیجه نکل سکتا ہے.
تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونه وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزو خبرو بیرته پیلولو.
اردوونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته له سفر وروسته وویل چې د سولې خبرې په څو اونیو کې پیلېدونکې دي. دغه راز د افغانستان د سولې شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به زر پیل شي. تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولې سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله مند چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لار ده چې مونږ سولې ته رسولی سي، او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي په راتلونکو دوو یا دریو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي، خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپل خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکي کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
د یو زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې، خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و خپور شو. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ترکمنستان ته رسیدلی، چېرته چې به نوموړی د ترکمنستان له ولسمشر، افغان ولسمشر او د هند مرستیال صدر سره د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانیستې په دستوره کې ګډون کوي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیر لا کوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به د نن نه د ترکمنستان دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوي. نوموړي ته د دغې دورې بلنه د ترکمنستان صدر قربان کولی محمدوف ورکړې ده. وزیر اعظم به ترکمنستان کې د خپلې ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستوره کې ګډون کوي. د دې سربیره به نوموړی د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته. وزیر اعظم به خپل دو ورځنی سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالۍ سره په دوه اړخیزه چارو، توانایي، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم به اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اذنکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو وردل چې تا پی پروژه پرانستبه دستوري کې به د پاکستان وزیر اعظم ګډون کوي. نو زه تاسو ته وایم چې د تاپی پروژې لمخه د ګیس پایپ لاین چې 300 کیلومتره اوږدوالی لري د ازبکستان ګیس په افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به $30 اربع لګښت راشي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی سره مو پر دې اړه مرکه کړې. نوموړی وایي که څه هم دا ډېره ګټوره پروژه ده، خو د په خبره پر وړاندې یې ډېر زیات خنډونه دي.
د ټاپی منصوبه چې کومه ده، نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډی په دې باندې دا خبره کړې ده چې دا پایپ لاین باندې نور مدا منصوبه مخکې نه بوزي. دې کې چې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کوم دلته کې د قیمت دی د ګیس، د دوه منصوبو نه به څنګه کیږي؟ ولې چې د دوه منصوبو قیمت بیل دی، خرچه پہ بیل بلے گا، دا هغه یو خدای غړه. دویم پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور، یعنی دا دلته کې یو لار جوړیږي د چین نه تر ګوازه را پورې، او بیا به دا لار دنیا سره کنیکټیږي. نو دا هغه باندې با چې کوم اکنامک زون جوړیږي، دا خانه جوړیږي، هغه ته بسمره ضرورت دي. او د دې دوه پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو، نو دې منځ کې باید کمپټیشن وي. کمپټیشن کې کېدی شي چې قیمت ښکته راشي، خو څه قیمت به هغه باندې باندې ډیپند کوي چې دا منصوبه به کامیابیږي او کنه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې بس عمر داغي استعمال وي او هند کې عمر استعمال وي، د دې تخمینې کې مخه تراشي نه پته ولګي چې دا هغه قیمت به صحیح او هغه تب هغه بس عمر ګیس سپلای کوي دلته. نو دا سيزونه لا مخه تمیز راغلي.
اګراموتی سه بو اخري پښتنه دا چې تاسو څه ګوري چې د تاپی پروژې په عملي کېدو کې د هغه په وړاندې څه خندونه تاسو ویني؟
تاپی چې دغه مدا ترکمنستان ناراضي او ترکمنستان تاسو پته ده چې د سوویت یونین سوا اوسم د روس اثر لاندې علاقې دي ټوله. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی دا، یو کمپنی دا چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمال کوي، دا هغه خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغه قیمت بخته دي یا تاثر به وزي او کنه؟ د یو طرف روس ته د تحفظات دي، بل د هغه علاقې نه چې کفر کروس ته فائدہ وي او د تاپی په ذریعه نور فائدہ رسی، نو امریکای ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکای منځ کې چې کله پوری دا معاملات حل شي نه وي، نو دا پایپ لاین سره نشي رسیدلی.
د اقتصادي چارو کارپوه اکراموتی خبرې تاسو اوریدلې. اوریدونکو زو قبایلی سیمې خبر ایجنسی ته د قبایلی سیمو د استادانو د احتجاج له وجې په خبر ایجنسی کې هم سرکاري سکولونه برن پراته دی. اوس د ښوونکو یې وای چې وخت یې ضایع کیږي، دی وای امتحانونه یې رانږدې دي او زده کړې نیمګړې پاتې دي. نو همدارز د دوی له حکومت غوښتنه ده چې د استادانو مطالبې دي ومنل شي چې د رنګ د سکولونه خلاص شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو استادانو د دسمبر وړومبۍ نیټې نه احتجاجن د کلاسونو اخیستونه بایکاټ کړی او د دسمبر اوومې نیټې نه ټول سرکاري سکولونه بند کړي دي او غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو د استادانو په څیر دي دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقی ورکړل شي. په دې کې زیاتره استادان اسلام آباد ته تللي او احتجاجي مظاهره یې پیل کړې ده. همدارنګ په خیبر ایجنسۍ کې هم سرکاري سکولونه بند دي او زده کوونکي وای چې وخت یې ضایع شو او سبقونه ترې پاتې شول. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ د جمرود هایر سیکنډري سکول یو زده کوونکی عاقب پردی مشال ریډیو ته وای
چې سکولونه بند دي، استادانو کلاسونو بایکاټ ته کلاسونه نه اخلي، کورسونه ډېر پاتې، هر یو سبجیکټ کې 5-5 سبقونه پاتې چې یو امتحان په سر باندې روان دی او سبقونه پاتې ډېرو استادانو بایکاټ ته په کار چې استادانو خپل هغه واري کې خپل سکولونه پاس کولو شي.
او د جمرود یو بل سرکاري های سکول زده کوونکی اسد پردی وای
ځکه چې زمونږ کالج کې وګوري کې دغه سکولونه وګوري کې هغه بل سکولونه وګوري، زمونږ سبقونه ضایع شو، مونږ د استادان ناراضي دي وجنه دوی مطالبه ومنل شي ځکه چې مونږ زمونږ چې کوم امتحان روان دی دی استادانو مونږ ته کورس نه دی پوره کړی، مونږ وخت ضایع شو، مونږ تیاران نه کړی، مونږ به امتحان کې مونږ ته ډېر مشکلات پیدا شي، د دې وجه د مونږ د استادانو چې کوم مشکلات دي هغه حل کړی شي.
او د خیبر سیمې یو مشر شیر محمد په دې حکله په خپلو خبرو کې وویل،
نو حق دا شای چې په دې کې دا سکولونه د هر سال ختم کړی شي، استادان خپلو اغلا را شي او سکول شوري شي. حکومت چې کوم دی دوی مطالبین په کار دي چې ومنلی شي. دا ډېر غټ نقصان خبره چې د ویل کې سکولونه چې په دې باندې دو وخت هم ضایع شو.
او د جمرود یو سرکاري های سکول استاد وسیم بیا د خپل احتجاج په اړه وویل،
2012 چې کوم اپګریډیشن په نورو علاقو کې لکه په نورو صوبو کې ټیچرانو ته خصوصا ملاو شوی دی، هغه موږ ته نه دی ملاو شوی. موږ یو چې موږ سره هم انصاف وکړی شي، چې کومې هغه تقاضې پوره کړي دي هغه موږ هم پوره کړی شي. باقي تاسو یو سوال وکړو چې د ماشومان څنګه د هغو لایف یا د هغو سټڈی سفر شوه، دا موږ ته هم احساس دی. دا ماشومان د موږ نه دي، موږ دونه یو، موږ ته پوره پوره احساس دی. نو که موږ نن په سټرایک یو، دا د همدغه نوي نسل همدغو ماشومانو د راتلونکو ورځو بقا ده. نورو معاشرو کې په نورو ملکونو کې د ټیچر د معلم ډېر عزت دی، نو دا رنګه موږ هم د عزت راکیو به حال دي.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د استادانو د اپګریډیشن د غوښتنې او د سکولونو د بندېدو په هکله مو چې کله د فاټا سیکټریټ ویاند فضل الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د فاټا ایجوکیشن ډایریکټریټ د دغې ستونزې نوټس اخیستی دی او زر به یې څه حل راوباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ استعفا ورکړي او ثناء الله زهري د نوي وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې ډاکټر ملک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا دوه نیم کالو کې خپلې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي؟ تفصیل د بوروار کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون شوی و. د هغه تړون له مخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د دوه نیم کالو لپاره د نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک بلوچ ته ورکړل شوې وه، د کوم موده چې د روانې میاشتې پر څلورمه نېټه پای ته ورسېده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو دوه نیم کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی شوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وایي، د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د امنیت ټینګښت و، کوم چې رښتیا هم ښه شوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی، نو د هغه څه بعد بیا تر اوسه پورې زما په فکر سره ډاکټر مالک بلوچ دی د هغه کارکردګي بهتره وه. دا چونکې د درو سیاسي ګوندونو حکومت و، اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت دوی هغه برابرېدل و. نو د امنیت په اوله به زه دا وایم چې د ډاکټر مالک بلوچ حکومت چې و هغه بهتره و.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوچ له حکومت په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې خوش ښکاري.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډیر زیات د ښکاری چې نه ډیر خراب و نه ډیر بد و. هغه د وجه دادو چې تیر حکومت چې د نواب اسلم رحسانی هغه حکومت چې دی ډیر خراب و، اخیر کې ډسمس ولا. دا به ډیر مشکلات دي نواب ثناء الله زهري ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ. امید لرم چې دی د نواب رحسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک د حکومت مثال چې دی دای مختبه ایزی او دای به دغه چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابې کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کیږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وای، نوی وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوچ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرد خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افقلات می سلمان جان چې دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دي دغه سره خبرې کړې و، لیکن تر اوسه پز ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر مالک بلوچ چې دی ځان ته ګډ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علی شاه څخه مې وپوښتل چې د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي، نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري څخه څه هیلې لري؟ د وویل،
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صوبه کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس به ورته ګورو چې دی څه کوي. ډاکټر مالک نور کوو که نو کم از کم دا وو چې موجوده وو تر خپله وسه د خلکو کارونه کول.
سید علی شاه وای د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت دویم لمړیتوب تعلیم وو او د هغه لپاره یې د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 15,000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علی شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څرلو اوبو په لړ کې له ولس سره سوي ژمنې ټولې نه دي پوره شوي.
بلوال ککړ رپورٹ مورې د اوردونکو وخت شوې لسنې بجې نو لګولایزه د خبرونو لټی جوړو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او یو پولیس او نو نور ژوبل شوي دي. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقي نن مشال اډې ته ویل د دغه حملې د شنډول لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې سهار 3 بجې پای ته ورسېدل. نوموړی وایي په دې حمله کې یو اسپانوي امنیتي اهلکار وژل شوی دی. د دغه حملې ذمهواري د ملا اختر محمد منصور وسله والو طالبانو پر غاړه اخیستې دي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزه کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سمبلی ته د وینا پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم د ټاپي پروژې د پرانستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دو ورځني سفر ترکمنستان ته رسیدلې دي. د پاکستان سرکار راډیو خبر ورکوي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې په دستوره کې به د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د هند مرستیال ولسمشر ګډون وکړي. امریکای چارواکو پرون ویلي چې د کورنۍ امنیت وزارت د هغو دوه افغانانو په لټون کې دي چې د فوزي روزنې لپاره امریکا ته تللي او له یو فوزي اډې لادرکه شوي دي. امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حق له خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایان مارک ټونر ویل چې د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وسېدي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافي زوی د یوې وسلوال ډلې لخوا تښتول شوی دی. هانیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خپره کړه. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي.
نو ګولیا ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوردونکو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د باختر ستوري ونیز خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سره اخیستي رابی اکرم خان ته وکشي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې د ګډې اعلامیې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کېږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نور معاملې هوارېدای شي. ادارې لیکي له دې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نور داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز په پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوی سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته ودریدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینۍ ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډي ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کېږي، افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټورې وي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا په روان وخت کې تجارتي ضروریاتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکي پیداوار کې اضافې لپاره د کوټلې حکمت عملي هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجللی کی کڅه هم په پاکستان کې تشدد زیات شوه، خو هغه هواد د ترګری پر ضد په موثر ډول ګامونه پورته کړی دي. بلخوا یوې چیرنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې یاځو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناډینو کې د سخت دریځه بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچا توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تېر یو کال کې پاکستان ډېر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډېر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینه هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستاني ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجللیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکري جنگوي وسله والې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې د فرقې ذکر کې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکري جنگوي ډلې پوری محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلې کې د پاکستان یوې سیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجلې کې د فرقې ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډېر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نور ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیډنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډېر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو خزي دغلته د ورتلو نه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملی ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې ده په حواله وای د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د خزو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د خزو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دی، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فینانشل ټایمز له سپانل لیکي په افغان طالبانو کې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله خپل منځي تشدد او مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې یې هم له مشکل سره مخ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دا رنګ د هیواد پوز له وشل شو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د دې لیکنې غټې برخې لږې دمې وروسته اورو. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پرېوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر ملا منصور زخمي دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو او د ورسپانې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی وو چې دا رنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي او هم دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکه کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو خبرونه ته غوښته اوریدونکو لږ شیبه کې درته د باختر ستوري اونې زاده به خبرونه هم وړاندې کوو، خو زو کراچۍ ته د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد چې د رباب جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري، نو موړ وایي چې د دې د دغه دندا د 22 کالو رئیس کوي، ولې تر دې دمه تر هیڅ یو تن د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی. تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې ورو.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان کوم چې د صوبې یوازینې د رباب جوړولو دکان لري، د 22 کالو راهسې هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډه صبح سین کې چې صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځای کې باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونزا والا یو رباب غږی هغه ته چرده ویلې کېږي، نو مونږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او په دې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې د هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پرېوته.
په دې مسله کې زموږ په الحمدلله چې په دې کار باندې زموږ سره اثر نه دی پرېوته او باقی چې کم روزګار دی ټولې دنیا روزګار کمیږي چې زموږ سره کمیږي او چې ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره سیوا کیږي، خو دا په دغه جنگ جګړو په دې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پرېوته.
په خار کې میش پښتنو د غوی د رباب سره د مینې په اړه نوموړي وویل چې د بیلابیلو سیمو خلق د یو بلا بدل خو خلری
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلق موجود دی کنه، نو په دې کې مختلف علاقو خلق دی، نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه ربابم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی، خو دا سوات او پرونو دا دغه نور علاقې چې دی مردان ثوابی به خبر دا خلق چې دا رباب ډیر زیات خوخی.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استاذي سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر غچان زده کړه کړی څوک چې د دوی دکان تراغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټیم کې راتلو چانه چې مې ټکیز د کو زما استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځینا سو مکار مې کو خپل والد صاحب سره.
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری د رباب جوړولو هنر زده کړي او کنه، سهیل خان وایي چې تر دې د ما هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړي.
یو کس راغله او هغه راته ویلو چې یاره زو جوړول زده کول غواړم، خو بیا هغه را نغه واغې وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لراغلی دی، نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردېدلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوس یې دغه کار زیاتره خپلو شاګردانو ته پرېښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو لجمنې سره سم وار رسیدلې د ونځي خبرونه د باختر ستوري. د نن په باختر ستوري خبرونه کې د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت، د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال سره د مرکې وروستۍ برخه، او له یو ځوان سندرغاړي سره د زړه خواله زی شوي دي. د خبرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبید یم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د لر او بر پښتنو شاعرانو ترمنځ د ګډې مشاعرې ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالیه و اداري مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار په باستاني اثارو د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به له یو ځوان سندرغاړي سره د هغه د هنر په اړه لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په لغمان کې دانش فرهنګي مرکز د یوې مشاعرې تابع کړې وه چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو سربېره ورته له خیبر پښتونخوا څخه وتلي شاعران هم راغلي ول. نور حال په راپورت کې درکوو.
زړه مې د شاعر شپې د روح په کور کې لوی شو، زړه که ادیره هم شي سندرې به تې اوري. دا جبه رانه هر ورځ غوسیږي، خو جانانه چې ستا د ذکر وخت شي نو خبرې به تې اوري.
دا وتلی شاعر رحمت شاه سایلو چې په دانش فرهنګي مرکز کې جوړې شوې مشاعرې ته یې خپل شعر وایو. دا چې د لر او بر پښتنو شاعرانو ګډې مشاعرې او فرهنګي ناستې د اوسني ادبیاتو د پرمختګ تر څنګ د سولې او امن پر اوستو کې څومره مثبتې ثابتېدای شي، په دې هکله د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس بیزان الله پټان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د لر او بر د شاعرانو یو ځای ناشته د طبیعت د شي د دې د نږدېوالي لپاره ګډ کار کوي. شعر او هنر هم د جنگ ژبه ده، هم د سولې او د عشق او د محبت ژبه ده. څومره چې موږ سره په سوله په شعر او شاعرۍ هنر باندې جنگ سره لري کړي یو، کېدای شي چې د دې دو چند او سه درې چنده وکولی شو موږ په شعر او هنر او په ادب باندې یو ځای والی باندې سره بیرته رانږدې شو. په دې مطمئن یم چې که چېرته موږ ګډې ناستې او ګډې مشاعرې او ګډ هنر سره په ګډه کار وکړو، موږ به په زړونو کې سره محبت او عشق او مینه پیدا شي، جنگ به له منځه لاړ شي او سوله به رامنځته شي.
په دغه مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د اخلي ذوق په مې ورواړه وو. اسینه ګل تنها که په خپل شعر کې د مینې په جواری کې زړه بیللې، خو د اسیر منګل بیا د غنمرنګو په مینه کې لا تند نه ده ماته شوی.
بلا بلا خوندونه او بلا ډېرې مزې وي، د زړه په داو مې اوبېله ګل رنګ جواری. اوس سلیم د سرونو مو اسمان ته رسیدلي، ناحقه را په غاړه شوله جنګ جواری.
نن سرابونو دشت کې دومره ځغلولی یم، نن چې تا وینم سنم تنده مې نه ماتي. یو غنم رنګه مې خوښ نه وي چې په بل پسې ځم، زه دو ککړی یم غنم تنده مې نه ماتي.
سید اختیار سباون بیا د حالاتو له داسې ګرداب نه شکایت کوي چې د سهار او ماخام پته پکې نه لګي.
ستاد اوربل تیارو ته خدای خبر چې زما پزړه او پزګر سکیږي. سو جادوګر دی را فلشوی خار کې ماخام ډارېګم چې سهار سکیږي.
دا چې دغه مشاعري په وتلي شاعر رحمت شاه سایل ساغیس کړو، نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
خوشاله خبره دا ده چې زمون شاعران پښتانه شاعران هغه د خطر قریب شوي دي، خاورې ته، قام ته، وطن ته، خپل اجتماعیت ته متوجه شوي دي، او په ډېر ټیک طریقه باندې. بیا دا ده چې لکه ډېرې مشکلې خبرې داسې په آرټسټیکل انداز کې چې کم دی کنه موږ ته پیش کوي چې موږ خوشحاله کی منگا دلیوی سراز اوزے گئی را پیدا موکی نو دا مشاعرہ ہو ماغا شئو
پا مشاعرہ کی گنو شاعرانو پا ترنم شیرو نو ویل چھے دا عبداللطیف خالیس پا غک کی دا حاغ شیر تا تمکیگو
چھے دا عزت پا کی ساتھ لانوی چھے دا عزت پا کی ساتھ لانوی دا دیوالو نو دور سمانا دا زمون دا دمر سفر سمانا دا چرت ورسو اخر سمانا دا زمون دا دمر سفر سمانا دا ہو چستا دا سرور باندی خاکی دیشی چستا دا سر اور باندی خاکی دیشی فیارا نکی دا سر سمانا دا زموند دمر سفر سمانا دا
باختر ستوری گرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري مرستیال زردشت شمس سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د ننګرهار یو شمیر تاریخي اساسي د لمنځتلو په حال کې دي. دا چې په دغه ولایت کې د باستانی آثارو د ساتنې لپاره دوی سپه پلان کې لري د مرکه په دویمه او وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
تقریبا شپک وکال وړاندې سراج العمارت ماڼۍ چې په غیر فنی ډول ترمیم شوې ده د موزیم په نومو نومول شول، خو د دې شپږو کالو په تیریدو سره بیا هم چارې په ټپه ولاړې دي او د موزیم آثار خو پکې نه ښکاري ځکه چې جوړه شوې لا نه.
دغه هم یو ستونزه ده چې زمونږ هیله د ټولو هغه زمونږ همکار چې دی د فرهنګ برخه کې چې غواړي که هغه ملي تجار دي که هغه چارواکي دي چې مستقیم د فرهنګ وزارت سره کار کوي همکاري کوي موږ سره نو هغې نه زموږ هیله دا ده چې هغې د تاریخي ابداتو د ریاست چې هغې په مسلکي او فني ډول د دې مسؤلیت دی د هغې د لارې خپل کومکونه ورکړي. مخکې والي صاحب چې دلته وو هغه ډېر کوشش یې کوو چې د فرهنګ برخې سره مرسته وکړي، ولې دغه مرسته هغه بعض وخت په ضرر تمام شوه. نو هغه وخت هم وزارت موقف دا و چې کار یې ودرو ځکه چې د تاریخي ابدې بیا رغول هغه مسلکیت هغه هنر ته ضرورت لري چې هغه د هغې لپاره وزارت خپل مشخص برخې لري د باستان شناسۍ ریاست دی، د تاریخي ابداتو ریاست دی. ځکه هغه وخت هغه کار ودرول شو، بیا وزارت هغه د میوزیم په تشکیل منظور کړو. اوس چې تاریخي ابداتو داغي بررسی کړي دا مخپل د پروژې چې کتلې هغه کې معلومه شو چې هغه د وزارت د راتلونکي پلان په اساس نږدې $1,000,000 مصرف پر راځي. دغه پروژه د تاریخي ابداتو ریاست جوړه کړې ده. اوس چې موږ امکاناتو تخپل کتل $1,000,000 موږ نشو ورکوي او نه موږ ته وزارت مالی راکوي. زموږ کوشش به دی چې د امریکا سفارت سره او نورو هغه ډونرانو سره په کار وکړو چې هغه توان لري او د یو غټې پروژې په شکل کې راته منظور کړي، لکه د امریکا سفارت چې د هرات قصر یا د اختیار الدین قلعه راته ترمیم کړه. نو د وزارت په داخلي امکاناتو کې ممکنه نه ده. زموږ اکثره بودیجې چې دي انکشافي چې تاریخي ابدات بیا رغو هغه د $1,00,000 $1,500,000 زیات نه زیات $2,00,000 په حدود کې. خو بیا هم کوشش به وکړو چې یای په قسطوار ډول باندې یو برخه کار په 15 کې ونیسو، یو په 16 کې ونیسو، یو په 19 کې ونیسو. ولې وزارت دې پروژې ته متوجه دی.
امان الله خان چې د خپلواکۍ اتل دی او هر کال پیدل ته جشن هم نیول کیږي، بلکې لوی لوی چارواکي ورته راځي، خو د هغه د قبر احاطه او هغه پی جوړ گنبد د نړېدو په حال کې دی، د ده د رغول هم څه پلان لري کنه؟
کرشته ویم د امان الله خان د قبر او د دې مربوطات چې دي والي صاحب مشخص ډول ده، یعنی په دې موږ وغږېدلو او 13 ورځې چې والي صاحب سره مې ملاقات لرو په هغې کې په دې وغږېدلو. د والي صاحب نظر دا و چې د امان الله خان د شان سره دغه موجود چې کوم ساختمان دی دا نه ښایي او دا باید یو د فرهنګي کمپلیکس په توګه موږ تعمیر شو. زو سره بالکل موافق ما ولی ما چې د دغه اړوند متخصصینو سره خبره وکړه نو په دې اوسنی شرایطو کې دغه ساختمان موږ د منځه نه شوړی د بیا رغولو چارو باندې به کار وکړو ولی ما چې مخکې د کتابخانې ذکر وکړو دا کتابخانه هم د دې فرهنګي کمپلیکس یو جز ده خو تاریخی ابدات تو ریاست پدی باندې کار کوي چونکه دا د شورای وزیران نم دغه مصیبه پاس شوی دا وزارت موظف کړی دی چې تاسو د دغه کمپلیکس پاړه خپل تر هور کوي نو اوس به وګورو زکه چې د تاریخی ابدات یو لړ اصول دادی او هغه معیارونه دادی چې دغه اوسنۍ ودانۍ چې دا هم یو تاریخی دغه ته جوړ شوی دی تاریخی ابدې شکل اختیار کړی دی نو دې کې هم موږ دغه سره لاس نشواله کوشش به وکړو چې دا مو ساتو ولې دغه ټول ساحه د یو کمپلیکس په شکل کې ترمیم کړو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اوس په جلال آباد کې د هنرمندانو ډیرو ته ورزو او لیوازوان سندرغاړي سره د هغه په هنر د زړه خواله کوو
ډیر مننه ګلاب تر ته ول دا وای چې نوم دې څه دی او د کوم ځای سره تعلق
نوم مې قرار دلسوز دی او خپل د لغمان ما او شپې ورځې دلته سبا کو د کار غریبۍ لپاره
دلته چا سره په ګروپ کې ته باجا غږی
زه دلته خپل ګروپ مې د خوسیګم اسمت الله معصوم سره
عمر دې سو کال دی
عمر مې دې سي درتون چې یو نون شل کال وین
څومره وخت کیږي چې د هارمونی زده کړې ته راوته
دا یو کال کیږي چې راوته ما موسیقۍ ته
یعنی ستاسو په کورنۍ کې مخکې څوک داسې هنرمند نه دی تیر شوی
نه 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 زمونږ په کورنۍ کې هنرمند څوک نه و زما خپله شوق و د موسیقۍ سره پلار مې هم داسې کله کله شوقانه یوه نیمه ګانه به کوم محفل واده ماده کې به ویلې او زما خپله د مسلک سره شوق و ما زړه مې غوښتل
تاسو د ارمونه د چا نه زده کړي
ما ارمونه ګل آغا بیسودی نه زده کړي
داسې په باقاعده توګه دې ورته شکره مې ښېده که
نه 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 شکره مې تر اوسه نه دی ایښی او بار له دې زړه مې د چورته شکره کېدم
دلته چې ستاسو سره اوس خپل هنری ډله ده ودونو محفلونو ته ځئ داسې چرته چرته ځئ
لوردونه خو اخکته نه شو تللی او داسې دوسره کې نه خپورته نه شو تللی بس نو
ولې نه ځئ خبره څه ده
بس نو امنیت خراب دی هغه کوم کارونه کوم وختونه او کوم پیسې او کوم شیان چې ول هغه نو په اطراب کې اطراب ته تللی نه شو او ښار کې دومره پروګرامونه شته دی نه لکه تنا داسې نه دی چې تنا مونږ یو مونږ غوندې هزار نفر نور دي هغوی هم دغسې یو مړی زر دپاره دلته خلکو دفترونه نیولي دي نه د حکومت د خوانه کوم کومک مونږ ته شته دی او نورو رګل خپل پوره کوي شو
تاسو ته چې دلته دفتر له څوک اهلي ذوق راشي ځوانان راشي او تاسو نه د یو ګینټې دوه ګینټو دپاره د موسیقۍ د اورېدو غوښتنه وکړي تاسو هغې ته زرېږئ چې موسیقي وغږوئ د البته د اجرې په مقابل کې
ولې نه دلته خو ورته یو نیم پروګرام ولې کوو دلته د همدې د وجې نه دلته ورته کوو چې ولې شاوخوا امنیت خراب دی بار مونږ نه شو تللی لکه د ښار نه بار هغه د ښار نه بار خلک چې دلته راځي بیا مونږ ورته دلته په دفتر کې پروګرام نیم کوو
یو سندره نیمه د مشال راډیو د اورېدونکو دپاره او تاسې وړاندې کوي
دا به درته وګم د وطن په باره کې
ګور قبر دے زوال دے وسلوالو خلق م وزنی بوبال دے وسلوالو خلق م وزنی بوبال دے وسلوالو مسجد م نړوی م کوي چاود مسجد کور د زل جلال دے وسلوالو خلق م وزنی بوبال دے وسلوالو دل تا جوڑ یکی دے پکلی ما کلمہ دے
بلال دے وسلوالو خلق ما وزنے وہ بال دے وسلوالو پورا قبر دے زوال دے وسلوالو خلق ما وزنے وہ بال دے وسلوالو خلق ما وزنے وہ بال دے وسلوالو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا د آباد وسي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.